شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته روان شوی او له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي. خبرونه جانقا علي کوزای اوروي.
افغانی هیئت قطر ته ځي چې د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. په خوست، بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغانانو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوي او د مۍ لومړۍ یا د کارګرانو نړیواله ورځ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې ولمانځل شوه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. یو افغانی هیئت قطر ته ځي چې د طالبانو له استازو سره په راتلونکو څو ورځو کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین رویترز اژانس ته وویل د افغانانو یو شل کسیزه هیئت به په قطر کې د یکشنبې او دوشنبې د ورځو خبرو کې ګډون وکړي. په قطر او پاکستان کې طالب چارواکو هم اژانس ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له افغان چارواکو سره غونډه وکړي. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تېره شپه په علیشیرو او تریزیو ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبرپاڼه وایي په نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نورې ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نورې ټپیان شوي دي. د عید مرجان په نامه د ببرک تڼۍ یو اوسېدونکی وایي دا ډېر سخت برید و. دی وایي له موټر چلوونکو څخه یې واورېدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لېږدول شوي او د پولې اغاړه کې د ټپیانو لپاره په لاوډسپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کېده. د خوست په ببرک تڼۍ د تېرې شپې د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او غوري له ساحې څخه له سلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د میترلام الینګار په غځېدلې لاره د محلي پولیسو پر امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت یې دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 9 ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکان هم ټپیان شوي دي. د جرمني په کولن ښار کې د استیناف محکمې پرون حکم صادر کړ هغو افغانانو ته به غرامت نه ورکول کېږي چې د کورنیو غړي په قندز ولایت کې د جرمني قومندان په امر وژل شوي ول. محکمې دا تور هم رد کړ چې په قندز کې د جرمني ځواکونو پخواني قومندان ډګروال جورج کلاین په 2009 کال کې د دندې پر مهال له خپل صلاحیته ناوړه کار اخیستی. د استیناف د محکمې دې پریکړې په بن کې د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه. د قندز ولایت په بمبارۍ کې لږ تر لږه 100 تنه ولسي خلک وژل شوي ول. زمون غغله ازادي راډیو لري. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د روسي زلزلې له امله د مړو شپږ زره او 200 تر رسیدلې ده. د نیپال د مالی وزیر رام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. په روانې اونۍ کې د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئر لاره ویلی و چې د مړو شمیر ممکن 100,000 ته پورته شي. په عین حال کې د نیپال ګاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړې دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزه ډله استولې او د 100 میلیونه ډالرو مرسته یې کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولي او له 400 تنو زیات مواد هم د هوا له لارې په بېلابېلو برخو ته رسولي دي. فعالانو د کارګري اتحادیو غړو په اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې د مې لومړۍ یعنې د کارګرانو نړیواله ورځ ولمانځله. تمه وه چې په دې ورځ به د کارګرانو د حقونو د دفاع او په نړۍ کې د سولې لپاره سوله ییز اعتراضونه وشي. په ترکیه کې په زرګونو مظاهره کوونکو هغه مهال له پولیسو سره نښتې وکړې چې د استانبول ښار مهمې برخې تقسیم میدان ته د پولیسو لخوا په داخلېدو لګول شوی بندیز مات کړ. پولیسو له میدان څخه د مظاهره کوونکو د شړلو په مقصد له اوښکې بهوونکي غاز او اوبو شیندونکو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو پر پولیسو د ډبرو او بوتلي بمونو ګزارونه وکړل. ایران کې بزرګونو کارګرانو په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کارګرو پر ضد مظاهره وکړه. فرانس پرس اژانس وایي ایران په سلو کې له لسو زیات بېروزګاران لري او په دې هېواد کې له 1 میلیون زیات افغان کارګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. په مسکو کې هم په زرګونه کسان په باران او سړې هوا کې سره میدان ته راټول شوي وو او د سره بیرغ پر ځای چې د کمونستانو لور او څټک پکې ښکل شوی د روسیې درې رنګه او د کرملین د واکمن ګوند آبي رنګه بیرغونه یې له ځانه سره وړل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور چټ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوري ریاست لپاره لیواله ده هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ هڅه کوي ایران ته شرط کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په قطر کې د افغان حکومت د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي
دا ماته معلومه ده چې پاکستان په دې کې په ډېر اخلاص باندې کوشش کوي تر کومه پورې به کامیابیږي دا علم موږ ته نشته.
د سولې په اړه د افغانستان د مصالحینو د شورا له مشر سره غږېدلی یو.
هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمند قدم واخلي.
د امریکا نږدې 15 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره شته. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې کارګرانو اعتراضي غونډه وکړه.
موږ د دولت څخه کار غواړو. افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته شوي دي.
د مې د لومړۍ ورځې په مناسبت د ننګرهار د کارګرانو د ټولنې مشر حکومت ته یو وړاندیز وکړ.
کارګر نړیواله ورځ د دولت لخوا باید د باماشه رخصتۍ په شکل باندې رخصتۍ اعلان شي.
دا د ننګرهار د ننګرهار د کارګرانو د ټولنې مشر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی قطر ته روان شوی او د طالبانو له استازو سره به د سولې خبرې پیل کړي. تفصیل له اسمت ساروان څخه.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته روان شوی چې د طالبانو سره د سولې خبري وکړي. د ریوټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د سولې د عالي شورا مرستیال رئیس نن وویل چې د دوی پلاوی به په راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو له استازو سره په دوحه کې خبري پیل کړي. د سولې د شورا مرستیال عطاالله لودین وویل د دې شورا شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو له طالبانو سره خبري وکړي. د سولې د عالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د شورا پلاوی نن قطر ته روان شوی دی. د سرچینې د خبرو د وخت په اړه څه ویل په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د طالبانو خواخوږی رستم شاه مومند وایي چې طالبان خبرو ته تیار دي خو د خبرو د بریالیتوب تضمین څوک نشي کولی.
دا ماته معلومه ده چې پاکستان په دې کې په ډېر اخلاص باندې کوشش کوي تر کومه پورې به کامیابیږي دا علم موږ ته نشته ځکه چې زما ګمان دی چې طالبان خپلې پیسرې خپله کوي او پاکستان کې دې شي دا توان لري چې طالبانو ته وشي تاسو خبرو ته کېنئ. خبرو ته کېناستل یو خبره ده او نتیجې ته رسیدل بیا بله خبره ده. پاکستان دا توان نه لري چې طالبانو ته وشي تاسو دا نتیجې راوباسئ.
د فبروري په میاشت کې پاکستانی چارواکو ویل چې افغان طالبان د سولې خبرو ته تیار شوي دي خو طالبانو تر پایه تایید نه کړی چې آیا د سولې خبرو ته حاضر دي او کنه دي. رویټرز خبري آژانس وایي چې په قطر کې د طالبانو یوه استازي هم نن تایید کړی چې ټاکل شوی دی چې له افغان چارواکو او د غرض ځینو پاکستانی استازو سره د دوی استازي په راتلونکو څو ورځو کې خبري وکړي. د سولې د خبرو دا وروستی پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیات پیل کړي او همدا اوس په کندوز، هلمند، غزنی، زابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره شکیل دي.
بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف باپکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې قاطع جدیت وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان ساتران د افغانستان د مسلحینو د شورا له مشر عبداللطیف باپکرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د افغان حکومت هڅو ته په کتو اوس د امنیتي ستونزو د حل لار په څه کې ویني.
او د صلح نه بغیر بل کار مونږ نه لرو، بل چاره نه لرو. او صلح باید د زړه له کومې نه هر طرف باید ومني.
دواړه طرفین باید د صلح لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د صلح لپاره باید غاړه کېږدي، صلح ومني. صلح یو واجبي امر ده د خدای جل جلاله خوانه تر کومه وخته پورې. دغه ورور وژنه، دغه کشمکش، بې عدالتي، دا به تر کومه وخته پورې وي؟ تر کومه حده پورې به؟ هر څه حد لري. موږ په پوره ایمانداري سره باید دې ته ملا وتړو چې صلح راولو. او صلح د خدای جل جلاله حکم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. په دې کې بل هیڅ شی نه جیږي، که زه پکې څه وایم که ته پکې څه وایې، دا هیڅ گنجایش نه لري. ځکه دا الهي فرمان ده. په الهي فرمان کې انسان هیڅ شی نه ویره.
د افغانستان د مسلحینو د شورا د مشر په ایس باندې په افغانستان کې دوه ډلې په جنگ کې دي. په دې دوه ډلو کې چا خپل مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی ادا کړی؟
نو دا خو تاسو ټولو ته معلومه ده، هر یو خپل حال ځنې کړی دي. دا اوس هم موږ جناب رئیس جمهور صاحب لګیا ده په هلو ځلو کې. لال سعودي ته تشریف یو، پاکستان ته لاړ، څومره دي وسطوانې رسېږي، هغه ژلم په کې هلې ځلې کې روانې دي. او نور هم څوک دا مسؤلیت احساسوي، هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمند قدم واخلي.
هېواد ته د سولې د راتګ د دې هڅو راخه نور څه کېدای شي؟
یوازینی د خدای جل جلاله حکم ده، غاړه ایښودل. خدای جل جلاله امر کړی چې تاسو صلح وکړئ. پس بیا بل ځای کې فرمایي صلح خیر، پس تاسې په صلحو کې خیر ده.
د هیواد ورستیو ناخوالو ته پکتو تاسو خبرې چې په ورستیو کې نامنې زیات شوې دي؟
ورورکه په دغه باندې به څوک خوښ وي؟ هغه زړه به د تیږې او د اوسپنې وي چې دې ناخوالو ته د پای ټکی نه غواړي. موږ همېشه لاس په دعا نیولې چې خدای جل جلاله دې که په هره ګناه یې نیولې خدای پاک دې راته عفو وکړي او نور هم د خدای پاک د دې مصیبتو نه خلاص کړي.
د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف باپکرخیل وویل چې په افغانستان کې د ستونزو د هواري لاره سوله ده. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د امریکا په میلیاردونو ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي دي، لا په خپل ځای دي او نه دي مصرف شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د ماښام لوو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. له افغانستان سره د امریکا د مرستو نږدې 15 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. په افغانستان کې د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش دفتر کانګرس ته وویل چې د افغانستان په څیر په یوه کوچني هیواد کې باید دومره زیاتې پیسې مثبت بدلون راولي. امریکا په تیرو دیارلسو کلونو کې نږدې 100 میلیارد ډالر د افغانستان په بیا رغونې لګولي دي، خو ویل کېږي چې د اداري فساد او د ظرفیتونو د کمزورۍ له امله ډېر اغېزمن کارونه نه دي شوي. د افغانستان حکومت د امریکا د پاتې نږدې 15 میلیارد ډالرو مرستو د مؤثریت لپاره څه کولی شي؟ جزئیات د فرشتې جلال زی پوره پورک.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوبکو په وینا د افغانستان لپاره ځانګړي شوي 14.9 میلیارد ډالر به د دې هیواد د بیا رغونې پر پروژو مصرف سي. سوبکو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوبکو ادارې سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنې د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکړ سوی رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډېر مهم دی، ځکه چې د دغو شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکرسو یو شمیرو پر اساس 3,25,000 امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شاملېږي او د یو کال لګښت 5.5 میلیارد ډالر ګڼل سوی دی. د سیګار رپورت وایي د افغانستان نوی حکومت شمنه ورسره کړي چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوې لارې چارې ورته برابرې کړي. د جانسوب کو اداره د امریکا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې USAID او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدید څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره څه مرسته کولای شي؟ د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی، خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سمه څارنه ونه سي، د دغو پرمختګونو محو کېدل له امکانه لري خبره نه ده.
ما فکر میکنم در صورتی که ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وایی زه فکر کوم که چیرې حکومت دو دغو مرستو د څارنې او حساب ورکولو یو سم سیستم ولري ډېره مرسته به وکړي. پارلمان هم باید د څارنې دود زده کړي او له ملي دیده د ټولو بهیرونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو ستر مفتش جان سوپکو پوښتنه کړې چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څیر یو کوچني هیواد کې 14 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډېره کمزوري ده. دوی وایي په تیرو 14 کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. دا شغلی مسعود په وینا د افغانستان د قضایی سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د می لومړۍ نیټه په نړۍ کې د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په کابل کې په سلګونو کارګران راغونډ شول، خو اعتراض یې وکړ چې دولت یې د دوی د کاروبار غم وخوري. دا اعتراض یې غونډه د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه جوړه کړې وه. جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پوره پور کې.
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې. دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران دې په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړي وي.
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم.
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابره کړي. کار زموږ حق دی. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو، ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي. هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقر او بیکارۍ څخه وژغوري. د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي. د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون دې بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه دې لوړ کړي او کارګرانو ته دې د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو ولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو. افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي. عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد کاروبار ورک ده، غریبي نشته. د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې د نن څخه 130 کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول، او له هغې وروسته هر کال د میلومړی د کارګرانو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي.
په کابل کې مو د کارګرانو د نړیوال ورځ په مناسبت راپور اوریده. ننګرهار بیا هغه ځای دی چې هلته کارګران دغه ورځ نه پیشني، خو په دغه ولایت کې د کارګرانو د ټولنې مشر افغان دولت ته یو وړاندیز وکړ. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې په سلګونو کارګر له خپلې ورځې نه ناخبره دي، او دا ورځ د ښار په واټونو کې د کار د پیدا کېدو په انتظار منځي.
عزت خان د کنړ ولایت د ماڼوګي د ولسوالۍ یم. دلته چې راغلي تاسو وینئ په ننګرهار خپله سترګو وینئ چې دا ځوانان راغلي دلته کې ولاړ دي، کارونه نشته، حالات خراب دي. موږ د ولسمشر نه هم دا غواړو چې دلته یو وروره موږ لپاره روزګار برابر کړي. دا چوک هم زموږ خراب دی،
روزانه زو او رازو کار خو نشته. تراسو پورې زوالې ناستې ما تا ټول چوک ولې هم دسه ناست ده. کارونه خو نشته زمونږه، د غریبانو تپوس نشته، غریبانو څوک تپوس کوي؟ بس مونږ خو استادانو دغه ناستو هیڅ پیسې
ځان نه مانوم. جمعه ګل دی روزانه یو زنه درې درې نیم سوه کسان دی په دې چې زیات د اصابو په تکلیف باندې اختر شو.
په ورته وخت کې په ننګرهار کې د کارګرو اتحادیې مشر ډاکټر لیاقت عادل د یوې خبري ناستې پر مهال له مرکزي دولت وغوښتل چې دغه ورځ دې په هیواد کې د باماش رخصتۍ په نوم اعلان شي. نوموړي وویل مرکزي دولت باید غریبکارو ته کار پیدا او مزد ورته زیات کړي.
لومړنۍ یو اساسي غوښتنه زمونږ همدا ده چې دغه ورځ د کار ګر نړیواله ورځ د دولت لخوا باید د باماش رخصتۍ په شکل باندې رخصتۍ اعلان شي، او هغه بیروزګاری چې ورځ تر بلې زیاتیږي باید دولت په جدي ډول د دې په مخنیوي کې لازم اقدامات وکړي. د فابریکو په جوړېدو کې باید دولت سرمایه گزاران تشویق کړي ترڅو زمونږ کارګران په کار شي.
د دې اتحادیې د مسؤلینو په خبره په هیواد کې د کار قانون شته خو عملي بڼه نه ده ورکړل شوې، او ډېر کله د کارګرو حقوق د پښو لاندې کېږي. دوی وړاندیز وکړ هغه حقوق او امتیازات چې د کارګرو نړیوال کنوانسون له لورې کارګرو ته ورکړل شوي هغه دوی ته هم ورکړل شي.
د می لومړۍ ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي. په تهران کې هم په زرګونو ایراني کارګرانو دغه ورځ ولمانځله. دوی د نورو شعارونو ترڅنګ اعتراض کاوه چې له ایران څخه باید بهرني کارګران وایستل شي. زرګونه افغانان او په لسګونو سره افغانان په ایران کې کار کوي، او د دې هیواد د چارواکو له بد چلند څخه شکایتونه هم لري. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس آژانس راپور وړاندې کوي.
زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغون شول، او د نورو غوښتنو ترڅنګ له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د وستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو وویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه یو میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي. په ایران کې په ګارد بخت افغان کارګران شکایت لري چې ایرانی چارواکي او هغه ایرانیان چې دوی ورسره کار کوي له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي.
افغانستان ټول مشران دا خواهش کوم چې زموږ غږ دې ورسېږي. ازادي راځو
سره په دغه ایران کې دغه شان ظلمونه کېږي، ولکه د سپو سره والا کېږي. وروره دغه شی مو وایي وروره، دا اړ سره ولاړ شو پیسې نه راکوي وروره. امانه زما دې په خدای قسم پنځه دې کې دغه زما زوی و سرته مونه پرېږدي به تېره خیر کې.
د افغانستان ملي شورا څو ځله له حکومت غوښتي چې په ایران کې د میشتو افغانانو په ځانګړي ډول کارګرانو د ستونزو د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. ایران زیات شمیر افغانان د نشه یي موادو د قاچاق او کاروبار په تور اعدام کړي دي، او رپورټونه وایي چې یو زیات شمیر اوس هم په ایراني زندانونو کې په ناوړه شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. په ټولنیزو شبکو کې په خپره شوو ویډیوګانو او غیر رسمي رپورټونو کې دا هم په ډاګه کیږي چې په ایران کې میشت افغان کارګران د څو پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استول کیږي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمې سن الولو خو اوس په کندوز ته مخ کړو. له یوې اونۍ راهیسې د کندوز امنیتي وضعیت خراب شوی او له کابله تازه دم امنیتي ځواکونه دغه ولایت ته استول شوي دي. امنیتي ځواکونه په دې جګړه کې د لسکونو مخالفانو د وژلو ادعا کوي. د کندوز په ښار کې مې د خان آباد د بندر له یو اوسیدونکي سربلند مایار سره د کندوز په اړه خبرې کړې دي. سربلند مایار ښوونکی دی، له ده به واورو چې امنیتي وضعیت څرنګه دی.
کندوز په ښار کې اوس امنیتي وضعیت نسبت دوه درې ورځې مخکې اوس ښه دی، لکه دوه درې ورځې مخکې چې مخالفینو یو ګروهي حمله درلوده په ولسوالیو کې هم په مرکز باندې، او پرون دغه دوه ورځې کېږي چې امنیتي ځواکونو دې مقابل کې عملیات پیل کړي دي. دا اوس هم جګړه روانه ده، تیاری ګرځي او ګورتېپې امام صاحب سیمه کې جګړه روانه ده، خو بېرته وضعیت د ښار ښه شوی نسبت د اول ورځې نه.
تاسو وایئ چې جګړه روانه ده، څنګه د کندوز په ښار کې هم ډزې اورېدل کیږي؟
او دا د اوازونه راځي، خو مخکې دغه دوه درې ورځې مخکې بیخي د ښار دروازې سره جنګ به کېدو، اوس لرې وتې دي، خو دغه اوازونه اوس هم راځي ښار ته راځي غږونه.
دغو جنګونو د خلکو په ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟ د خلکو په کاروبار باندې، په تعلیم باندې؟ تاسو ښوونکی یاستئ، څرنګه هلکان مکتبونو ته ځي؟
مکتبونو ته ځي خو تعداد یې کم شوی نسبت د نورو ورځو، اوس تعداد کم دی چې خاص خلک دومره مکتب ته نه ځي، خو 50% شاید لاړ شي نسبت د مخکې وختونو په اړه.
د کندوز ښار دننه هم امنیتي ځواکونه لیدل کیږي په واټونو کې او په کوڅو کې؟
ښار کې هم دا لیدل کیږي، بیرون هم مکتب د مرکز نه لرې دی، تقریبا 50 کیلومتره واټن لري. څنګه چې زه ښوونکی یم، دغه دوه درې ورځې هم نه وتلی، خو د مکتب ته بیا پرون لاړم او چې لاړم د په لارو کې امنیتي ځواکونه بېخي دغه وو، په سنګرو کې ناست وو. بیا پوښتنه وکړه خلکو نه، ویل چې دا یعنې دا کومه سیمه چې ما تاسو ته وښودله، دا تقریبا 15 کیلومتره مرکز ته نږدې ده. بیا ویل چې دغه د طالبان سره دوی جګړه درلودله او طالبان دلته راوتي، او قیر سړک ته د شیرخان بندر او د کندوز دا لویه لاره چې کوم ده، دا هم د 3 ساعتونو دپاره تړلې وه. نو اوس هم په هغه سیمو کې امنیتي ځواکونه بس سنګرونو کې ناست دي.
د ښار ته تر ټولو نږدې سیمه کومه سیمه ده چې خلک وایي هلته د افغانستان د حکومت مخالف وسله وال شته؟
شته په ټولو ولسوالیو کې شته، خو اوس تېلنګه ګورتېپې سیمه ډېره ناامنه ده، چې څو ورځې کېږي جګړه پکې روانه ده، او نور ځایونه کې هم چې خال مخالفین کله راوځي حمله کوي. د جنگ هغه مهمه دغه چې ده اوس چې کله عملیات کوي ګورتېپې سیمه ده.
په ګورتېپې کې څه رقم وسله وال یو ځای شوي دي؟ خلک څه وایي؟ دا څوک دي؟
خلک وایي جنګ دغه سیمه ییز خلک دي، اکثریت یې سیمه ییز دي، نور بهرنیان هم اوسه دي، او خلک وایي یو تعداد خلک په کې دي چې تور نقابونه یې اوسي، څوک چا سره خبرې کوي نو هغه کې خبرې نه کوي او بس همالته ګرځي. نو خلک مختلفه خبرې کوي، خارجیان هم په کې دي او داخلیان هم په کې دي.
ګورتېپه ښار ته نږدې سیمه ده، څرنګه د کندوز د ښار په اقتصاد باندې هم تاثیر کړی دی؟
خامخا ډېر تاثیر یې کړی دی. ګورتېپې سیمه کومه چې د ګورتېپې ورته وایي، د مرکز مربوط سیمه ده. نو د هغه ټول باغونه دي او د هغه ټول باغیات ډېر زیات دي پکې. نو دغه جګړې چې پیل شوي دي، ښار باندې ښار خلکو باندې ډېر تاثیرات کړي دي. خلک هم په بازار کې کم شوي دي، زیاتره خلک د کلو نه څوک بازار ته هم نه راځي، او ښار کې دوکانونه خلاص دي. خو کله دوکانداران مونږ پوښتنه کوو چې هغسې لکه مخکې مونږ کوم فروشات لرل، فروشات اوس نشته دی، وایي فقط دوکانونه خلاص دي، دومره زیات څوک نه راځي، فروش کم شوی دی.
سربلند معیار، مننه چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته، او د کندوز له حاله مو د ازادي راډیو نور اورېدونکو خبر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کندوز د جګړې په اړه ګڼې سیمې سونه را رسېدلې دي. ذبیح الله له هلمند لیکي د کندوز روانه جګړه حکومت رامنځته کړې. سمیع الله ناصری له اروزګانه لیکي طالبان څنګه په ډله ییز ډول وتوانېدل چې کندوز ته لار پیدا کړي. نورې سیمې سونه هم د کندوز په اړه لرو، خو له طالبانو سره د سولې په ارتباط هم سیمې سونه را رسېدلې دي. حکمت له معروف ولسوالۍ لیکي خدای دې وکړي چې د قطر سفر په خیر تمام شي. او عبدالرحمن له اروزګانه لیکي د په قطر کې د طالبانو د سولې خبرو ته هیله شته. دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي. سړیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید. ششونیم است و وقت کابل از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. همونطور که پیشتر در برنامه شنیدید، یک هیئت افغان رهسپار قطر شده. هدف اصلی این سفر چیست؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. گزارش های جالب دیگر هم داریم و برمیگردیم با فهرست کاملتر. اما پیش از همه زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک هیئت افغان برای مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان راهی قطر شده است. در تحولات امنیتی در نقاط مختلف کشور در 24 ساعت گذشته ده ها شورشی کشته شدند. از روز کارگر در افغانستان به نقاط مختلف جهان تجلیل شد و رقم کشته شدگان زلزله اخیر در نیپال به بیش از 6200 نفر رسیده است. تفصیل خبرها. یک هیئت افغان برای گفتگوهای علنی راهی با نمایندگان طالبان راهی قطر شده است. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته است هیئت 20 نفری که برای مذاکرات راهی قطر شده، قرار است به روز یکشنبه و دوشنبه مذاکرات را با نمایندگان طالبان انجام دهد. یک مقام طالبان در قطر هم این خبر را تایید کرده و گفته است در چند روز آینده با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگوهای صورت می‌گیرد. در این گفتگوها نماینده‌های پاکستان هم حضور خواهند داشت. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. مقامات ولایت خوست میگویند 25 مخالف مسلح دولت دیشب زمان کشته شدند که بر پوسته های ببرکتانه حمله کردند. در این حادثه بیش از 20 مخالف مسلح دیگر جراحت برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از لغمان، مقامات این ولایت گفتند مخالفین مسلح صبح وقت امروز بر پوسته های پلیس محلی افغان در راه میترلام الینگار حمله نموده که در اثر درگیری های ناشی از این حمله به هر دو طرف تلفات جانی وارد شده است. از سوی دیگر مسئولین امنیتی ولایت بغلان میگویند در عملیات نیروهای افغان در این ولایت حدود 40 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیه بغلان گفته است در بین کشته و زخمی شدگان جنگجویان خارجی هم شامل بودند. امروز اول می مصادف است با روز جهانی که کارگر. از این روز در افغانستان و نقاط مختلف جهان با راه‌اندازی راهپیمایی ها تجلیل می شود. کارگران در کابل امروز راهپیمایی نموده خواهان رسیدگی به مشکلاتشون شدند و از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند به وعده های عمل کنند که در جریان کمپاین های انتخاباتی داده بودند.
طبق وعده هایی را که اونا قبلن کردن باید اینا به مو وعده های خود تحقق ببخشن.
خبرهای جهان دل ازاده بعد. هزاران کارگر ایرانی امروز به مناسبت اول می روز جهانی کارگر در جاده‌های تهران مظاهره نموده خواهان شرایط کاری بهتر شده و اعتراضشان را علیه کارگران خارجی ابراز داشتند که در ایران مشغول کارند. این تقاضا در حال صورت گرفته است که بر اساس گزارش‌ها حدود 1 میلیون افغان در بخش‌های ساختمانی و زراعت در ایران مشغول کارند. یک گزارش محرم ملل متحد که دیروز جزئیاتش افشا شد میگوید ایران تلاش دارد تکنیک اتمی را از شرکت هایی که در لست سیاه قرار دارند خریداری کند. از سوی دیگر سناتوران جمهوری های آمریکایی که در تلاش رسیدن به قصر سفیدند در چند روز گذشته ایران را نشانه گرفته و در تلاش متوقف ساختن هر نوع توافق رئیس جمهور اوباما با تهران روی برنامه هسته‌ای ایرانند. تد کروز و مارکو روبیو، دو سناتور جمهوری‌های آمریکایی، مخالفتشان را با یک توافق هسته‌ای با ایران ابراز داشتند. مقامات آلمان میگویند ماموران امنیتی حمله ای را خنثی ساختند که به گفته آنها به حمله ماراتون شهر باستن آمریکا مشابه بود. مقامات گفتند که این حمله در مسابقه بایسکل رانی پلان شده که قرار بود امروز برگزار شود. پیتر بیوت وزیر داخلی آلمان در مورد این موضوع در شهر ویسبادن آلمان به خبرنگاران گفت:
Wir haben, das will ich bestätigen, heute Nacht ein
وی میگوید میخواهم تایید کنم که شب گذشته یک زن و شوهر را به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر کردیم. نیروهای امنیتی آلمان یک مرد آلمانی ترک تبار را با همسرش دستگیر کردند. و خبر آخر که در حالی که رقم کشته شدگان زلزله اخیر نیپال به 6200 نفر رسیده است، هزاران نجات یافته این زلزله چشم برای کمک های قدرت های همسایه هند و چین می باشند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فرست تازه ترین ها. صدها کارگر امروز در کابل گفتند که حکومت وحدت ملی برایشان زمینه کار فراهم نکرده است. یکی از سازمان دهندگان این راه پیمایی
مدت 6 ماه را در پروسه انتخابات ضایع کردن و 6 ماه بیشتر از 6 ماه هنوز کابینه تکمیل نشده و هیچ کس علاقه‌مندی به کار نداشت.
امروز اول ماه می روز جهانی کارگر است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. ناامنی در کندوز روی زندگی مردم عادی چه تأثیر گذاشته است؟
در حدود 40-50% در کارهای ما تغییرات آمده، این کارهای ما نسبت به گذشته کمرنگ شده.
از کپ بازی و کوک جنگی هم به شما خواهیم گفت.
میاییم اینجا کوکا را جنگ میپرتیم و نشاق خودا میکنیم.
گوشه ای از شهر شبغان امروز جمعه شاهد این سرگرمی عنعنه‌ای بود. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، بیایید با این موضوع مهم در مورد افغانستان این مجله خبری را آغاز کنیم که بر اساس گزارش ها یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان رهسپار قطر شده. هدف اصلی این سفر چیست؟ همین اکنون قادر حبیب در استودیوست. لطف کنین بگوین که هدف اصلی این مسافرت هیئت افغان به قطر چیست؟
بله، قسمی که شما گفتین یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان رهسپار قطر شده و یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که هیئت امروز جمعه عازم قطر شد. عطاءالله لودین معاون شورای صلح افغانستان به آژانس خبری رویترز گفته که این هیئت در چند روز آینده با نمایندگان طالبان در دوحه مرکز قطر گفتگو خواهد کرد. همچنان در گزارش از یک مسئول طالبان در قطر نقل قول شده که گفته قرار است در چند روز آینده نشست با حضور مقام‌های افغان و همچنان پاکستانی در دوحه برگزار شود. اما لودین گفته که هیئت 20 نفری افغان به روزهای یک شنبه و دوشنبه با نمایندگان طالبان گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های پاکستانی در ماه فوریه گفته بودند که طالبان آماده گفتگو هستند، اما در آن زمان طالبان تایید نکرده بودند که آیا حاضر به گفتگو هستند یا خیر.
این خبر در حال است که طالبان چنانچه در جریان هستی عملیات به نام عزم را آغاز کردند که برخی از نقاط افغانستان به شمول کندوز شاهدش بوده، شاهد درگیری های خونین. با چنین وضع چه خواهد شد سرنوشت این گفتگوها و با توجه به این نکته که اگر دو طرف تلاش داشته باشند که از موضع قوت وارد گفتگوهای احتمالی شوند؟
بله، قسمی که شنوندگان ما در جریان هستند، در جریان هفته‌های گذشته نیروهای افغان در نقاط مختلف کشور با شورش‌های مسلح درگیر بودند، از جمله شما از قندوز یادآور شدین که در 6 روز گذشته شدیدترین جنگ‌ها در این ولایت جریان داشت. در این ارتباط روزنامه واشنگتن پست در گزارش که تهیه کرده با عبدالحکیم مجاهد معاون دیگر شورای عالی صلح صحبت داشته و از او نقل قول کرده که حکومت افغانستان و طالبا در نظر دارند وارد مذاکرات شوند و به گفته او هر دو جانب میخوان از موضع زور و قدرت پیش آیند. به گفته آقای مجاهد همین موضع گیری دلیل ای شده تا درگیری ها در روزهای اخیر شدت بگیره. در این حال روزنامه واشنگتن پست هم در مورد مذاکرات بین مقامات آمریکایی و قطری در مورد آینده قوماندانان طالبان که در بدل آزادی بو برگدال از گوانتانامو رها شد گزارش را نشر کرده و گفته که مذاکرات دو جانب در مورد اطمینان امنیتی از نایه 5 تن از قوماندانان ارشد طالبان که از گوانتانامو آزاد شدن به روز پنجشنبه آغاز شده.
تشکر از شما قادر حبیب از سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به قطر گزارش میداد. و همونطور که پیشتر گفتیم برخی از نقاط افغانستان به شمول ولایت کندوز به تازگی شاهد درگیری های خونین بوده. بیاین بریم به کندوز همین لحظه، جایی که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی است و از تازه ترین تحولات امنیتی بشنویم. سلام جناب آریان، لطفاً به ما بگوین که امروز در کندوز چه میگذره و وضعیت امنیتی از چه قرار است؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. قسمی که به همگان معلوم است کندوز یکی از ولایت های پرزدهام بود در گذشته، همچنان به روزهای جمعه مردم این ولایت همشان به دشت افغان می رفتن جای تفریحگاه، ولی در این شب روز این جمعه او رنگ و بوی گذشته را نداشت. شهر جاده ها خالی و مردم اکثرا سراسیما بودند، اما در نقاط مختلف شهر کندوز در منطقه گلتیفا و دیگر ولسوالی ها صدای فیرهای پراگنده شنیده می شد، ولی مانند روزهای گذشته درگیری شدید جریان نداشت. اما فضای ولایت کندوز را هلیکوپترهای جنگی و طیاره های جت به شور آورده بود که و مردم هم بسیار هیجان هستند، چون در یه آخر درگیری ها شدت یافته. و از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود از سخنگوی طالبان معرفی میکنه، این میگوید که 28 تن از پلیس محلی را که چند روز پیش اسیر گرفته بودن به اساس ضمانت و تضمین آنها را رها کردن، ولی مسئولان امنیتی کندوز میگن که او طور نیست که گویا پلیس محلی را طالبان اسیر گرفته باشه. این مسئولان امنیتی میگه که این پلیس محلی در بعضی مناطق خود پنهان کرده بودند، ولی به مرور زمان به شکل یک تا دو تا خود از چنگ ساحه طالبان بیرون ساختند.
بسیار زیاد تشکر از شما اجمل آریان، از تازه ترین تحولات امنیتی در کندوز گزارش میداد. اما بیاین بشنویم که این ناامنی های تازه در کندوز روی زندگی مردم عادی چه تأثیر گذاشته است. ساعت قبل با حمیدالله علیزاده، یکی از تاجران در ولایت کندوز، تلفنی صحبت کردم. اول از او پرسیدم که جنگ و درگیری بر زندگی و کار او چقدر اثر گذاشته.
ما به عنوان یک شهروند ولایت کندوز نمیتونیم که با دل پر مثل گذشته به کاروبار بپردازیم و آدم از هر لحاظ احساس خطر، احساس تشویش گپا.
جناب علیزاده، پیشه شما چیست؟ چه کار میکنین شما در شهر کندوز؟
من خودم کارمند یک شرکت خصوصی هستم که در داخل شهر کندوز فعالیت میکنه. این مسئول مارکتینگ کار شرکت هستم. تا ما کارهای خود هستی روزانه مقایسه میکنیم، هفتوار مقایسه میکنیم. دینمی دو سه روزی اخیر در حدود 40-50% در کارهای ما تغییرات آمده. این کارهای ما نسبت به گذشته کمرنگ شده و ما قرار است آیستایستا مشتری های خود از دست دادیم و بعضی مشتری های خود که ما تارگیت داشتیم قرار بود که
برای ما ماهانه در حدود در همین شرکتی که ما کار میکنیم در حدود 1 لک 1.5 لک افغانی برای ما مشتری بودن که فروشات دیگه با میدادن. ولی در همین ما اخیر و بخصوص در یک هفته اخیر همین ما تمام مشتری های خود از دست دادیم و علتش هم ناامنی ها و درگیری های اخیر بوده که ما کسب و کارها نمیتونستن که به کاروبار خود رسیدگی بکنن.
خط جنگ از محلی که شما زندگی میکنین در شهر چقدر فاصله داره جناب علیزاده؟
شاهی که ما زندگی میکنیم اینجا ناحیه دوم شهر کندوز است و درگیری که بین مخالفین و مساله دولت و نیروهای امنیتی وجود دارد در ساحات ولسوالی چهاردره در 1 کیلومتری خود مرکز ولسوالی چهاردره که به نام قریاتیم و نری صوفی این ساحات یاد میشه درگیری وجود دارد و نیروهای امنیتی را همین اکنون در قسمت‌های ناحیه دوم شهر کندوز که اینجا ما زندگی میکنیم اینجا یک تعداد توپ و سلاح‌های ثقیل را آوردن جابجایی کردن و از اینجا پای مخفیگاهش نیروهای مخالفین مسئله دولت هدف قرار میدن که همی فیر از یا که از صبح دیروز آغاز نیروهای امنیتی بعد توپ و سلاح‌های ثقیل را آوردن در اینجا جابجایی کردن در ناحیه دوم شهر کندوز اینجا به نام خاکنی یک ساحت که اینجا آوردن جابجا کردن و از اینجا به ولسوالی چهاردره و دیگر نقاطی که مخالفین اونجا مخفیگاه دارن از اینجا هدف قرار میتن و فایر میکنن که خود یک نگرانی رو به این باشنده های همین محل ایجاد کرده و باشنده های محل اکثرا در تلاش هستن که اگه این وضعیت ادامه پیدا بکنن ما مجبور که ساحه را رها بکنیم.
خب حال درخواست شما چیست از طرف های درگیر به خصوص از نیروهای امنیتی افغانستان؟
خواهش شما از دولت است که دولت باید دقیق مستقیما مخالفه هدف قرار بتن و پایگاهش شناسایی بکنن دقیق هدف قرار بتن. همین که از هر طرف هر محل زیر آتش میگیرن خود در گذشته هم نگرانی داشتن تلفات با مردم ملکی وارد کرده بودن و حالا اگه به این سیستم پیش بره امکان داره که تلفات با مردم ایجاد بکنه و خواهش شما از دولت است که پوسته‌های امنیتی را در ساحات افراز بکنن که در اونجا خانواده ها زندگی نکنن و محلات مسکونی نباشد.
حمیدالله علیزاده یک تاجر محل در کندوز بود که در مورد وضعیت امنیتی در این شهر و اثراتش روی زندگی عادی مردم صحبت میکرد. اگر در کندوز هستید لطفاً چشم دیدهایتان را با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید از راه فیسبوک facebook.com/azadiar با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0700 27 43 61 و 00420212 41 15.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در همین مجله خبری گزارش جالب داریم در مورد کوک بازی و کپک جنگی. امروز اول ماه می روز جهانی کارگر است. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید در کابل صدها کارگر امروز گرده هم آمدند و از حکومت کار خواستند و می گفتند که حکومت وحدت ملی به وعدهایش عمل نکرده. وعدهایی که در مورد کار آفرینی و کاهش سطح بیکاری داده شده بود. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
شماری از کارگران افغان میگویند رهبران حکومت وحدت ملی و تعهداتشان به خاطر فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان عمل نکردند. این کارگران روز جمعه با راه اندازی تظاهرات در کابل گفتند پس از ایجاد حکومت وحدت ملی میزان بیکاری افزایش یافته است. آنها از حکومت خواستند تا زمینه کار را برای جوانان در کشور فراهم نماید. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران در این مورد گفت:
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگر تقاضا میکنیم که کار ایجاد بکنن. امیدوار هستیم تلاشای خود بیشتر بکنن و هر چی زودتر کار ایجاد بکنن، هم برای خانم ها هم برای جوان ها. تمام مردم افغانستان حق کار داره طبق وعده هایی که اونا قبلا کردن. باید اینا به مو وعده های خود تحقق ببخشن.
تکمیل و عملی شدن قانون کار، بلند بردن معاشات مامورین، سهولت‌های بیمه صحی برای کارگران از جمله خواسته‌های اتحادیه ملی کارگران از حکومت میباشد. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. اما چند قبل حسام الدین همراه معین وزارت کار و امور اجتماعی ضمن تایید مشکلات کارگران افغان گفته بود به خاطر افزایش معاشات و بیشتر شدن امتیازات کارگران تلاش های را انجام می دهند. این در حالی است که پیش از این شورای مرکزی اتحادیه های صنفی نیز در نشست به مناسبت تدلیل از روز جهانی کارگر در کابل گفته بود که کارگران در این کشور هنوز هم با مشکلات جدی روبرو هستند. رجب و مراد، دو تن از کارگران افغان، در مورد مشکلاتشان چنین می گویند.
دایسی ما کارمر نیست. گشنه و تشنه بیادر در همه جا چایم نمیخوری، من تا نمازگرم میشینم پس میرم در اتاق. دولت کار میخوام بیادر در رقمی نکنه. کسیم ندارم، دکان ندارم، دیگه ندارم، من از برای خدا این چی حال است ایچتا؟
امامی کشورهای همسایه ما بالای کارگرای افغانستان آباد شدن و امروز از جمله کشورهای بهترین کشورها در جهان به حساب میان. اما افغانستان ما که کارگراش به دیگر ها ثمره دادن، اما به افغانستان ثمره ندادن.
از روز جهانی کارگر از سال 1995 میلادی به این سو همه ساله در اول می در سطح جهان به شمول افغانستان تدلیل به عمل می آید. در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند بیکاری در افغانستان به یک مشکل جدی مبدل شده و اگر حکومت به خاطر حل مشکل بیکاری جدی اقدام نکند، شمار زیادی از جوانان با صفوف مخالفین مسلح یک جا خواهند شد و یا هم به مواد مخدر و کارهای غیر قانونی دیگر رو خواهند آورد.
فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی، از راهپیمایی امروز در کابل به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر گزارش می داد. معروف قادری، رئیس اتحادیه کارگران در کابل، از رهبران این راهپیمایی بود. در گفتگوی تلفنی که لحظات قبل با آقای قادری داشتم، از او پرسیدم که چرا حکومت نتوانسته بر مردم کار ایجاد کند؟
حکومت وحدت ملی مدت کمتر از یک سال عمرش است و او هم مدت 6 ماه را در پروسه انتخابات ضایع کردن و 6 ماه بیشتر از 6 ماه هنوز کابینه تکمیل نشده و این دلایلش بوده که اینا نتانستن به او تعهدات خود عمل بکنن. وزیرا همه سرپرست بودن و هیچ کس علاقمندی به کار نداشت. این مشکل حکومت وحدت ملی. اما در طول 13 سال حکومت گذشته هم اراده قوی برای ایجاد زمینه کار و زودن فقر و بلند بردن اقتصاد مردم آنچنانی که مردم انتظار داشته و ما انتظار داشتیم، اینا کارایی نداشتن و رضایت ما را حاصل نکردن.
از آقای قادری پرسیدم که ادامه بیکاری در افغانستان چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟
پیامدهای بسیار ناگوار داره. ما همی که امروز شاهد هستیم که در حدود 1,900,000 اطفال ما به کارهای شاقه اینا مواجه هستند و کار شاقه انجام میدن که کار شاقه من است. و در کنار ازی ما همی سربازگیری میشه از کارگرها. مهاجر ما در کشورهای بیرون از طریق میدیا شاید شما شنیده باشین که 4 نفر از کارگرهایی که رفته بودن به کشور ایران، اونا سربازگیری شده و روان شدن به سوریه و هر روز هم تابوتای کسایی که سربازگیری شده در جنگ ها جانای خود از دست میدن، میارن به خانواده‌هایشون تسلیم میکنن. پیامدهای ناگوار و منفی داره و یکی از عوامل عمده ناامنی در افغانستان و پروسه صلح که با مشکل مواجه ساخته همی بیکاری و فقر و تنگدستی است و مایه خشونت در بین خانواده همی فقر و تنگدستی است. وقتی که نانآور خانواده به خانه می آید و او پول نداره که مخارج خانواده خود تامین بکنه، ای است که باعث خشونت در خانواده ها میشه و مشکلات خانوادگی هم به بار میاره.
همچنان از آقای قادری پرسیدم که پیشنهاد مشخصش چیست برای رهبران حکومت وحدت ملی برای ایجاد کار برای مردم؟
پیشنهاد ما این است که اینا با یک اراده قوی هر چه زودتر کابینه‌شان دست به کار شود. اینا صلح به افغانستان بیارن، از تمام منابع استفاده بکنن تا ای که صلح تامین شود، ایجاد زمینه کار بکنن. ما منابع داریم، از منابع استفاده بکنن. منابع زیرزمینی، سرزمینی داریم، آبای وافر داریم، در بخش زراعت میتونن ایجاد زمینه کار بکنن، در سکتور ساختمان میتونن، در هر ولسوالی و هر ولایت ما شهرکار داریم. اگر او شهرکار روی دست بگیرن، هم برای مردم سرپنا تدارک دیده میشه و هم در کنار ازی کار ایجاد میشه تا ای که اینا شغل پایدار ایجاد بکنن. در حال حاضر پیشنهاد مهمی است که اینا اعتماد سازی بکنن، فساد کاهش بدن، بروکراسی را کم بکنن تا ای که از این منابع استفاده صورت بگیره و برای مردم ما کار ایجاد شود.
معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران بود. بیکاری در افغانستان چقدر یک مشکل جدی است و چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ شما چی فکر میکنید؟ نظریات و پیشنهاداتتان را با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید از راه فیسبوک facebook.com/azadiar و با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیامهای کوتاه بفرستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
با تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در مورد کبک بازی و کبک جنگی چه میدانید؟ در گوشه از شهر شبرغان امروز کبک بازان گرده هم آمدند که کبک هایشان را به اصطلاح خودشان جنگ بیندازند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که این یک سرگرمی عنعنه‌ای در شبرغان است. عالم رحمانی ها خبرنگار رادیو آزادی سر زده به همین محل سرگرمی مردم و گزارش جالب تهیه کرده است که اکنون یک جا با هم میشنویم.
بعد از ادای نماز صبح که عقربه ساعت 4:30 را نشان می دهد، در هوای معتدل ملایم بهاری شهر شبرغان، در حالی که بوی درختان مرفان از هر گوشه از شهر به مشام می رسد و قصد تهیه گزارش راهی محل کبک جنگی می شوم. در نزدیکی مرغبازار شهر شبرغان سرایی واقع است که لحظات بعد در این سرای کبک جنگی آغاز می شود. در اینجا صدای پرنده ها توجه رهگذران را به خود جلب می کند. وقتی داخل سرای می شوم تماشاچیان زیادی را می بینم که از هر ولایت، ولسوالی، قریه و شهر جهت تماشای کبک جنگی به اینجا آمده و چهار اطراف یک دایره خط کشی شده چهار زانو نشسته منتظر تماشای کبک جنگی هستند. پیش از این که کبک جنگی آغاز شود، از حاجی حبیب الله یک تن از سابقه دارترین کبک بازان ولایت سرپل که در مسابقات زیادی شرکت کرده است، در مورد نگهداری، تربیه و نسل کبک های وطنی میپرسم که به جواب میگوید:
کبک ها که ما نگاه میکنیم از کوهستان میاریم، از کوهستان که آوردیم تربیه میکنیم، بعد از دو ساله که شد ایره در جنگ آموخته میکنیم، بعد از تیارگری میکنیم، تیار که کردیم میاریم در میدان. باز رفقا جمع میشن همگی یک سیل و ساتیری انانات قدیمی ماست، میاییم اینجا کوکار جنگ میپرتیم و نشوق خدا میکنیم.
برخی ها علاقه زیادی به پرورش و نگهداری این پرنده دارند. گویا سالهاست که شهرت این مردم و پرنده هایشان به هم گری خورده است و گفته کبک بازان، این پرنده زیبا دو گروه علاقمند دارد. تعدادی برای مسابقات کبک جنگی آنها را نگهداری می کنند و برخی هم برای زیبایی و آوازخوانیش. کبک جنگی در بازار پرنده فروشی شبرغان از 10,000 افغانی تا 1,000 دلار خرید و فروش می گردد. در مسابقات کبک جنگی صاحبان کبک ها بر روی مقدار پول شرط بندی هم می کنند. حاجی حبیب الله سرپلی در مورد بیشترین مبلغ شرط بندی در مسابقات می گوید که گاهی این مبلغ به دلیل حریفتاری تا 5,000 دلار رسیده است. وای دلیل بلند رفتن این مبلغ را در مسابقات کبک جنگی راز حریفتاری می داند و می گوید که در مسابقات هر کس کوشش می کند که از حریفش مبلغ بالاتری تعیین کند.
بعضی شوقی هاست که یک سال، دو سال، سه سال کبک نگاه می کنه، باز می آید در میدان که از رفقا یک جای می شیم گفته یک 5,000، 10,000 ایره بیانه می کنند. دو کبک در میدان جنگ کنه، بعضیش یک ساعت جنگ می کنه، بعضیش نیم ساعت، بعضیش 10 دقیقه، بعضیش 3-4-5 ساعت جنگ میکنه، طولانی جنگ میکنه.
در گذشته ها کپ‌های مناطق شمال افغانستان از جمله سریپل، فاریاب، سمنگان، بدخشان، کوههای البرز و بغلان شهرت فراوان داشتند. مشهورترین آنها که کپک سمنگان، کولیان فاریاب و کوهستانات سریپل بود، هنوز هم از شهرت خوبی برخوردار است. اما به گفته کپ‌بازان، کپک‌های این مناطق در اثر جنگ و درگیری پراگنده و فراری شده و جای آنها را کپک‌های فارمی زراعتی گرفتند.
گزارش جالب شنیدید از عالم رحمانیار.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید. محمد عثمان نوشته که سرباز است در قندهار، گفته جنگ در افغانستان مثل یک بازیچه است. از رئیس جمهور و رئیس اجرایی خواسته که باید جنگ به صلح تغییر داده شود تا مردم بتونن با آرامش زندگی کنن. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که نبودن کار سبب میشه که جوانان به صف مخالفان دولت بپیوندند. تشکر که با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه میفرستید. از راه فیسبوک هم میتونید با ما در تماس باشین. facebook.com/azadiarsh